السلام علیکم. ازادي رادیو ته ستړي مشي درنو دوستانو. د کابل پر وخت د ماسپخین 2 بجې شوې. دا یو ساته پښتو خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ناجیه صافی برازیل متخصص ډاکټر سره ونن په دې خبرونه کې دوی د جوړ خفغان په ناروغي باندې خبرې اترې کوي چې جوړ خفغان د کومو لاملونو لمخې رامنځته کیږي او د مخنیوي لارې چارې سیستاسي به هم په دې خبرونه کې برخه اخلي. پلی پختنی بال متخصص ڈاکٹر نہ پدیاڑا کوئی دوی بتاو ست مشورے در کی خو تر ہر سوڑان دی افغانستان سیمے او نڑی خبرونه لرو چی نوریاس نوری وڑان دی کی
په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونم. افغان ولسمشر اسد الله خالد دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د انډونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د څونامي څپو لږ تر لږه 1,08 تنه مړه کړي او شاوخوا 750 نور ژوبل کړي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسدالله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼو کې د یو فرمان له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت دنده سپارل شوې چې له ولسی جرګې د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره دواړه نوماند وزیران دغه جرګې ته ورپیژني. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې د ولسمشر د یو بل فرمان له مخې دواړه اسدالله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوی دی. خالد او صالح دواړه د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د عمومي رئیسانو په توګه دنده ترسره کړې دي. په اعلامیه کې کورنیو چارو د اوسنی وزیر وایس احمد برمک او د دفاع د اوسنی وزیر طارق شاه بهرامي په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان ملي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو غړو له افغانستان د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په سر اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه افغانستان د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی او که دغه ګواښ له منځه لاړ نشي د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پېښېدلی شي. لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې پنټاګون غواړي له د هېواد د امریکایي ځواکونو نیمایي برخه یعنې 1000 سرتیري وباسي. د ولسمشر ډونالد ترامپ پر دغه اقدام د مخکښ سناتور لینسي ګرهم چې څو ځلې افغانستان ته تللی په ګډون د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو اندېښنه څرګنده کړې ده. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه سناتور او نورو اندېښنې پر ځای وبللې او وویل دغه سرتیري ناڅاپي له افغانستان ووځي چې دا به ګواښونه لا زیات کړي. د افغانستان حکومت که څه هم ویلي چې دغه ځواکونه به چې افغان ځواکونو ته د ډېره تر ډېره د روزنې او سلام مشورې ورکولو چارې مخته وړي، له دې هېواده وتل به د جګړې پر وضعیت دومره اغېز ونه کړي. خو د چارو د کارپوهانو په وینا په اوس وخت کې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې تیزې شوې دي، هغوی وتل به دې ډلې ته یو غلط پیغام ورکړي. د تخار چارواکي د عامه نظم ساتنې د ځواک د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د تخار د ولي ویاند محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامه نظم د کنډک قومندان طاووس چې له کندوز څخه تخار ته په لاره و نن سهار 15 بجې د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت په سیمه کې له خپل یو ساتونکي سره د طالبانو په یوه کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې دوه سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د پر ټویټر لیکلي چې په پیل کې امریکایي ځواکونه یوازې د دریو میاشتو لپاره سوریې ته تللي وو خو په کلونو هلته پاتې شول. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټري پیغام کې چې پرون شنبې خپور کړی لیکلي، په اصل کې ټاکل شوی و چې موږ په سوریه کې د دریو میاشتو لپاره واوسو او اوس له هغې مودې وکاله تېرېږي. موږ ونه وتو کله چې ولسمشر شوم د اسلامي دولت ډلې وحشت پیل کړ او دې تور وروستي ډلې ځان د شام او عراق اسلامي دولت وباله. اوس دا ډله تر ډېره ځپل شوې او د ترکیې په شمول د سیمې نور هېوادونه باید د هغه څه چې پاتې دي غم وخوري. امریکایي رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې ولسمشر ترامپ غواړي له افغانستانه هم خپل نیمایي ځواکونه وباسي، خو ترامپ تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د انډونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د څونامي څپو لږ تر لږه 138 تنه مړه کړي او شاوخوا 950 نور ژوبل کړي دي. چارواکو ویلي چې 13 تنه تر اوسه تري تم دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو د کنټرول د ادارې یو چارواکو ویل باور کیږي چې د مرګ ژوبلو شمیر به تر دې ډېر وي، ځکه چې د دوی مامورین لا هم د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات راټولوي. د انډونیزیا د هوا پیژندنې او جیولوژي په اداره کې ساینس پوهان په دې باور دي چې د انک کرکاتاو تر ټاپو لاندې آتش فشان به د څونامي سبب شوی وي، چې له امله د اوبو څپو په دغه ټاپو کې سلګونه کورونه، هوټلونه او دولتي دفترونه لاندې کړل. چارواکي وایي له آتش فشان څخه 40 دقیقې وروسته څونامي راغله. د سږ کال په سپتمبر کې د انډونیزیا په پالو ښار او سولاویسي ټاپو کې د څونامي او زلزلې له کبله تر 2500 زیات خلک مړه شول او د ټولو هغو نهو کان کیندونکو کی مړي راوېستل شول چې د روسي ارال ته نږدې د پرم په سیمه کې د پوتاسیم په یو کان کې د اور د لګېدو له امله مړه شوي دي. د پرم والي ماکسیم رشتیکوف وویل د دغو کان کیندونکو د ژغورلو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو د اور د لمبو له امله ژغورونکي په دې کار بریالي نه شول. 14 د سولیاکامسک کان تر ځمکې لاندې په 340 متره کې شوی وه. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
یا د ژوند شتمنی
دوستانو سلامونه می ومنه. یو ځلی بیا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه نجیه صافی هرکلی کوم. هله د چ د پروګرام تر پای را سره ملتیا وکړی. پروګرام کې سره په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی او نن ورځ به د ژور خپګان او په بیلابیلو رواني نورو ناروغیو خبرې وکړو. ډاکټر صاحب ته هم خره غلاست ویم. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30 او بل شمیره ده 0900 22 55. په دې تړاو یو راپور چمتو شوی، راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې د مهال په افغانستان کې له 1 میلیون ډیر کسان خپګان لري او سباندې 1.2 میلیونه نور په رواني اختلالاتو اخته دي. دغه سازمان ویلي بېوزلي، ناامني، جګړه، بیکاري، معلولیت، جنسیتي تاوتریخوالی او له نشه توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي. له بلې خوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له هرو دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي. د یاد وزارت د روغتیا خدماتو مرستیال فدا محمد پیکان په دې اړه وویل
از هر دو افغان یک یا مشکل رواني اجتماعي دارد.
له هرو دوو افغانانو یو یې ټولنیزه رواني ستونزه لري او باید ویل شي چې دومره لوی قشر ته تر اوسه رواني ناروغان هم نشي ویلی. خدا کسان خپلو کارونو ته هم په سمته رسیدنه نشي کولای. که د دوی ستونزو ته رسیدنه ونه شي او یا د دې فشارونو لاملونو دوام پیدا کړي، ژر یا هم په لږ ځان سره پرواني ناروغي اخته کیږي.
د خغلی پایکان په خبره بلابل لاملونه له دې ډلې جګړه، ناامني، په کم عمر کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، له مخدره موادو ګټه اخیستل، کډوالی او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالاتو لامل ګرځي. په دې سیړنه کې د خپګان لامل د اختلال فیصدي 0.15 اتیا، د استراب 2.5، د رواني زیان 15.3، له مخدره موادو د ناوړې استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 12.6 ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلي و چې شاوخوا 80% خلک پر رواني ناروغیو اخته دي. په ورته وخت کې د اروپای ټولنې یو استاذي ډاکټر نیکولاس وایي چې د متخصصینو پر روزنه او د رواني روغتیا له مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي.
اروپای ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلونو رئیس له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکي همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي.
د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 15 ولایتونو کې فعالیت لري. د نورو بیلابیلو ناروغیو ترڅنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده. خو د امیر روغتیا وزارت په وینا په ناروغۍ اخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره 200 رواني مسلکي مشاورین او 100 تنه د رواني روغتیا متخصص ډاکټران روزلي. د راپورونو لمخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي چې په دې وروستیو کې په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
به هم پروګرام تخرغ لای دوستانو نن ورځ په خبرونه کې ژور خپګان په تړاو به ډاکټر صاحب ډیر معلومات راکړي. په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی. ډاکټر سمیم رازو د خبرونې لومړی برخې ته او په دې برخه کې کراته وي چې ولې په ژور خپګان یا ډیپریشن په ناروغیو د اخته کسانو شمیره مخ په زیاتېدو ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ژور خپګان یا ډیپریشن یا افسردګي یو مزاجی یا خلقی ناروغي ده چې د ټولو رواني ناروغي یو زیاته فیصدي تشکیلوي. یعنی د سلو رواني ناروغانو له جملې څخه به ولس ناروغان په ډیپریشن یا ژور خپګان باندې اخته وي. ژور خپګان مختلف لاملونه لري. په دقیق ډول د تر اوسه پورې د یوې رواني ناروغۍ هم اسباب معلوم نه دي. ولې کوم شانسي رول پکې لري پر منځته راوستلو کې رول لري؟ هغه اول جنټیک ده. یعنی کچیرته دی یو چا په کورنۍ کې مور یا پلار یې په رواني ناروغۍ په ډیپریشن باندې اخته وي یا په ژور خپګان باندې اخته وي، زیات احتمال لري چې اولادونه یې په ژور خپګان باندې مبتلا شي. دوم، کچیرته بعضی نیورو ترانسمیټرونه دی په دماغ کې کچیری دغه کچه یا کم سی، مثلا سیروټینین د یو کیمیاوي مواد دی یا بل دوپامین د، او کچیر د دغه کچه کې امبیلنس راسی یعنی کم سی، جواب خپکان بایس ګرځي. او دریم چې دغه سوشل فکتورونه دی، ټولنیز فکتورونه دی. په ټولنیز فکتورونو کې جنگ، ناامنی، فقر، مهاجرتونه، طلاق، بکشنی عمر کې ودونه، دغه ټول شیان د رواني ناروغۍ په راوستلو کې بل خصوص د ډیپریشن خپګان په راوستلو کې رول لري.
ډیر زیات مننه دوستانو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 40 15 30، او بل شمیره هم ده 0992 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي، او همدارنګه د ازادي راډیو د ویب پاڼې لري هم د خبرونه په انلاین ډول اوریدلی شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. مه هیروي زو اوریدونکو ته دوی پښتنې به هم اخلو د ژور خپګان په تړاو چې دوی څه پښتنې لري، بیا به راګرځو خبرونې ته او نورو پښتنو ته. یو اوریدونکی دا محل په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان
وپېژنئ.
ابراهیم خان خره غلی خبرونې ته ځان هم پښتنه هم مطرح کړي.
دا لمنګا یو شاستره د کانال لګنه په پاکستان کې دا موږ ته بدی بدی سر مرو تک را تک نګی کنه دا ډیر زور خبرګان دي.
ښه،
نو دې سره د سینې درد دی او د سینې درد سره بیا دا کډه له څنګه په ساري مو سره ډیر زیات بوز دی او سره د شلاو سره دا موږ ته شلاو په ځینې ګرځي.
د مریض عمر څو کال
ده؟
عمر څو کال ده؟
عمر 50 کال ده.
نور له دا وینې سره راځي څه دی میډیا تکلیف یا دی تنفسي سیستم مشکل خونه لري؟
نه دا کیسه نه شنو خپل ټول کیسه کړی دا درم کړی ته بوله و سره کې دی چې تکلیف ډېر کوي چې ښایسته نه خو دې په سر درد دی او مخه خنګي و سره و ابان به کوم انرژي و سره درته راځلو برانې ده.
ښه، ناروغ هم څنګه وي د سی همیشه خپه غوندي وي، خوشاله وي، څنګه په دوري شکل باندې خپه کی؟
خبای دا تر مله کوم شیل دغه خبرې ده کنه؟ زه پاکستان کې تګ را تګ نه کیږي موږ جوړو بدینه.
سید ورور سوال وکړه
خپګان دا ډیر لکه ډیر زو خپګان دي جنن دا بیا په جنای درد سره په ساري ډیر ځاس بول دي
سید سوال
دغه پوښتنه مخسه او ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني وکړئ
دا غوړ وایي چې موږ مریض ده همیشه پریشان وي او یو سټریسور لري یو سټریسور دا د سې لپاره سره یو مشکل ده نو دا کې دای سي دغه مشکل له وجه د تجور خپګان یا استراب هم په څنګه سره پیدا شوی وي د استراب او د جور خپګان یو علامه هم دا سي د مریض درد موجود به بعضو مخیاتونه کې مریض درد احساسوي نو دا غوړ ته ما مشوره ده چې دی دی یو عقلی وسبي ډاکټر له متخصص سره مشوره وکوي او د خپل دغه مشکل په باره کې د مریض سره دی خپل به کورنۍ کې خبري وکوي د دې قناعت ورکي او دی یو رواني متخصص سره د مشوره کې مشکل ان شاء الله دون جدي مشکل نه ده
ډاکټر سمیم رازو دي ته چې د جوړ خپګان یا ډیپریشن هغه مهمه نښه نه خاني سدي
بالکل جوار خپګان دوی عمدان نخې لري ډېرې یعنی کچیر دغه نخې په یو سړی کې موجود وي د دوه هفتو دپاره کچیر موجود وي یو سې دا مریض همیشه جګرخونه وي کچیر په مسلسل ډول اکثره اوقات یې ورځي یعنی په ورځ کې د ورځې زیات وخت دی پریشان اوسېږي په هغه کې که دوه ساعت درې ساعت خوشحاله وي پروا نه لري که زیات اوقات یې ورځې به دی پریشان وي د څوارلسو ورځو په موده کې او بل بې علاقه کې له خپل شغل کار سره د مریض علاقه کمیږي که دغه دوه اراض په څوارلسو ورځو په موده کې موجود وو او ورسره په دې کې پرې اراض د ابسوردګي یا ډیپریشن سي دي هغه مریض ام یشا کم انرژي به احساس دي کې چې زستړې کارت مې لاس نه کیږي سوشل ویډراول لا اجتماعي لريوالې خوخوي تنهایی خوخوي خبري ډيري کمی کوي که په فعالیت کې په کار کې سستواله لیدل کیږي او مریض همیشه نا امید وي اینده ته هیڅ امید لري منفي افکار لري مریض او پسند دي کې په بل اخره کوم څه مرض نورم شدت پیدا کړي له مریض سره دي خودکشي افکار یا ځان وژنې افکار پیدا کیږي او بل اخره د اقدام په ځان وژنه باندې کوي دغه دي ډیپریشن اراض او په دې کې پسند کې په پرای اراض کې د خوب ډیر عمده دغه د مریض خوب یا پکې کمیږي یا پکې زیاتیږي او د اشتها هم د غرنګ یا زیاتیږي یا کمیږي او د وزن هم د غرنګ یا وزن زیاتیږي یا کمیږي دا کوم دا نه خنخانی دی مریض کې چیرې دا په مریض کې ولیدل شوی نو دا درالت پر جوړ خپګان دی ډیپریشن
بله او جوړ خپګان باندې چې څوک مخته کیږي نور کوم ناروغي ته زمينه برابروي او تر څنګه دا چې کوم کسان تر ډیره په دې ناروغي باندې مخته کیږي مشمان ډیر دی که ځوانان
وخت مې ول مال کې چیرې جنټیکی فاکتورونه موجود یعنی په کورنۍ کې په فامیل کې پلار یا مور په دې ناروغي باندې مبتلا او احتمال زیات دي کېږي چې په انده کې اولادو کې د نجوړې پیدا شي دو چنده رواني نه جوړې د ډیپریشن یا افسردګي سي دغه په زنانه و کې لیدل کېږي دغه علت دا شی دی چې یو خو په غو کې دغه د هورمونونو چې دغه چینجز را منځته کېږي یعنی بعضی هورمون استروجن پروجسترون سي په د غوسته کمیږي او زیاتیږي دغه یو لن مردانه وسره د دې فرق ده او بل د دې د ولادتونه سکیږي دغه یو بل مشکل دی په دغه کې د ډیپریشن پر اوسلو کې او یو بل مشکل چې دغه ټولنیز فشارونه دي خصوصا پر طبقه اوناس باندې هغه نظر و نارینه او زیات لري یعنی په دو چنده په زنانه و کې ډیپریشن نه راغلي دل کې
ډیر زیات مننه دوستانو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې برخه واخلئ زما د اړیکو شمیره دی 0995 او بل شمیره هم ده 0992 اوریدونکو ته وار ورکو زو د وسی اوریدونکو په لیکه کې دی مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب السلام علیکم قبول کړئ کابل یو زحمت در کوم
مهرباني وکړئ
زما یو زنانه ده چې وخه چې هغه مرز ده کوم وخت د خدای عمل پر راضی ده وخت دې ته ثابت دي پیش
څه جزړه کوي څه خبرته څه خبرورم مشکل ورته پیدا کیږي
دا حکومت غیر خدای مرز پر راشي درې میاشتې بعد دې میاشتې بعد
سید
سید بس دې دې حساب او څه لګغه پر راشي بس بیا خبرې په بد تاثیر پکې چې خبره ته کوي خبرې کې دا غو زیات کړي کنه او ډېر خپه غو دی ډاکټر څه دسي زیاده تخاله ولا بس ډېر څه په دې پوښتنه
سید ورور
ښه مهرباني وکړئ
پریمنسترل ډیسپوریا ورته ویل کیږي او نه جوړې ده چې هغه د عادت محور نه په یو هفته مخکې رامنځته کیږي یعنی هو به هو دغه راسی کوم په سردګی کې په ډیپریشن کې متاسې ویلو دغه امراض په مریض کې رامنځته کیږي، دلتنګي ورته پیدا کیږي، بې قراری، عصبانیت مریض ته پیدا کیږي، زر په غوسه کیږي، خوب په ورځو کې مختل کیږي. دغه اکثره زنانو کې دغه تکلیف لیدل کیږي. دغه ورته ما مشوره ده چې سیاتې رواني روغتون خدای خپل هم د کابل کې سیاتې رواني روغتون ته دی یو ځل مراجعه وکوي. ان شاء الله تعالی دا مشکل دومره جدي نه ده، تدابیر ډیر اسانه او
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. په دې باره سوچ مخنیوي څنګه کیږي او کوم حالت ته باید حالت کې باید یو څوک ډاکټر ته ورشي؟ که په دې تړاو ځواب ورکړي بیا وځو اوریدونکو ته.
مخنیوي هغه ریسورس دی ډیپریشن یا ژور خپګان باعث ګرځي، هغه باید لمنځه ولاړ شي. او که چیرته په مریض کې موږ تاسې کوم وخت د رواني ناروغیو مریض تداوي کوو یا د ژور خپګان مریض تداوي کوو، هغه په درې شکلو باندې، یعنې یو خفیف شکل، د بل متوسط، بل شدید. په دا خفیف او متوسط شکل کې دغه مشکل د ناروغ بدون دوا ښه کېدلی شي، یعنې هغه سټرسور یا هغه شی رواني فشار چې دی لري چې له ده دغه ناروغۍ رامنځته کړې ده، د هغو په باره کې باید له مریض ته مشوره ورکولی شي. روانشناسي خو بل خصوص موږ تاسې په وطن کې ډېره کم ده، روانشناسي په دې کې ډېر عمده رول لري. روانشناسان چې د مریض دغه مشکل چې دی لري دغه باره کې ورسره خبرې وشي. او که چیرته ناروغي شدت پیدا کوي، د شدت په موجودیت کې باید سایکوتراپي یا روان درمانی سره په څنګ کې مریض دوام باید استفاده کړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو، نن ورځ ژور خپګان په تړاو خبرې کوو او په پروګرام کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، ښه راغلی خبرونه ته ځان هم را پیژنئ. مهرباني. وروره دغه موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې غږ مو پرې کیږي او پوښتنه له سره وکړئ. بالکل، مهرباني.
عمر یې څومره ده؟ لور عمر یې څومره ده؟ ناروغ عمر څومره ده؟
خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب دغه پوښتنه ځواب کړي، مهرباني وکړئ.
دا غرور رئیس زموږ ناروغ ده، همیشه پریشان وي، زړه تنګوالی لري، ناامید وي او ژړا ورته راځي. دغه نښې علامې دلالت پر ابسوردګي باندې کوي. د ورور ته مشوره ده چې دی یو ځل کابل ته راشي، چې رواني روغتون کې ډاکټران دي، روانشناسان دي، له هغو سره مشوره وکړي. مشکل انشاءالله دومره جدي نه ده.
مننه کوو دوستانو، نن ورځ ژور خپګان په تړاو خبرې کوو. په پروګرام کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی. یو زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 1515، او بل شمیره ده 0952 1555. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ.
د کندوز د ولایت د شیرخي د ولسوالۍ پټمه
ډیر ښه خرغلې خبرونه ته نن موږ ژور خپګان په تړاو غږیږو. کته سره پوښتنه پیدا شوې، مهرباني.
پوښتنه خو دغه ده چې دغه د شپې خوب هم نه راځي او د سوچونه وهم او کار ته هم لاس نه کیږي. دغه یو میاشت کیږي چې دغه مرض را پیښتو.
ښه ډاکټر صاحب، مهرباني.
عمر دې څومره ده؟
عمر می 40 کلن.
نور لخلګو سره د ناس خوخي کته ناس دغه خوخي
یا ناست می نخوشی ربا چه دغسی یوازی پیلداش که دغسی چه ناسیم بست دغس خون را
سلامی لیوشی لری دغا مشکل ستا تا پیدا سویده چیش لوجه دغا تا پیدا سویده
وجه نو دغا 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 دکور کم مشکلات دغا پلار می مریض و مخی می ورور مریض و دغا 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 یو چه زدغا دغا کلم دغا مریضی را چیش
سیده چیسته سوال دی وقت
مهربانی وکړئ
اجي سباي سي خو مي خراب ته غواړم چې تنها ناشته ما دي دنیا زمونږ خن نه راته راکوي دغه نه کې نکاني سي پاجي سب کلی دلکي دي جوړ خپګان دي کوشش دي وکي اجي سب دي پر دغه باره کې سي کوم د دې د فکر خراب سوي دي دغه سوي په دې باره کې دي سوچ وکي لیدا سي چا سره دي مشوره وکوي سي هغه په دغه رواني نه جوړوي کې تجربه ولري لغه چا سره روانشنا سره مشوره وکوي ان شاء الله مشکل دومره جدي نه کم وخت مشکل ده بدون دوام خکیدل سي بعضي امراض متصل لرو سي هغه ادجستمنت ډیزارډر وایي په ادجستمنت ډیزارډر کې مرض د سي هغه له یو تحول ورسته په ځوان کې رامنځته کیږي هغه معاینه اراز دي جوړ خپګان ډیپریشن ورکوي مثلا بعد لواده په بعض مشکلات را پیدا کیږي په ضرب درو میاسو کې چیرې د مریض ته دغه اراز پیدا سوی د خاص دغه دی جبر خپګان اراز مریض پیدا کوي د استراب اراز د ترس اراز مریض پیدا کیږي دا به تشخیص ته پری کیږي یعنی دا به جبر خپګان ونه بل سي دغه یو بل نه جوړی د سیغت اجسمنت ډیزارډر وای یا اختلال انتباقي مرتبط ویل کیږي هغه بعض خلک دی په مالی توان کوي د پتن په یوه شي نقص کوي په درې مسی کې د ستدار اراز ولایم د ابسوردګي د ډیپریشن پیدا کی یا د جوار خپکان او یا بعض څوک دي د کور مسولیت د پټن ور پغړل کی پلاری وفات کوي د کور ټول مسولیتونه د متوجي کی کچیر په ظرف د رو مسی کې ناروغ ته د جوار خپکان په دغه حالت کې پیدا سو دغه یو بل نه جوړ دي سیغت مو تاسو اجسمنت ډیزارډر د اختلال انتباقي وایو
بلې ډاکټر صاحب سمیم مخکې هم یادونه وکړه د روغتیا نړیوالې ادارې د ورستی اټکل لمخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون افغانان جوړ خپګان باندې یخته دي او همدارنګ 2.2 میلیونه په استراب باندې یخته دي څه باید وشي د دغه شمیرو د کمول لپاره کورنۍ سدن د لري او وروندې ادارې
په دې کې زیات رول د روانشناسانو در یعنی کورنۍ باید یو مو فاميلي تراپی ورته وایو یو کپل تراپی ورته وایو یعنی زوج درمانی کچيري رواني نه جوړي په کورنۍ کې موجود وي باید ټول کورنۍ روان درمانی یعنی سایکوتراپی یا د ارواپوهنې له مشاور سره مشوره وکوي یعنی هغه مشکلات چې د پاره د ډیپریشن یا جبر خپګان باعث ګرځي دغه په اړه کې باید ته اطمینان ورکول شي او د سر باید خبري وکول شي دا ډېر رول پکې لري او کچيري والدين په دې ناروغي باندې اختیار باید زبر زره خپل درملنه وکړي که چیرې درملنه ونه شي احتمال زیات دي کیږي چې په آینده کې په اولادونو کې دا مشکل پیدا کیږي یعنی روانشناسان په دې کې ډیر زیات رول لري د رواني ناروغي په اول خفيف او متوسط شکل کې هیڅ مریض و دوا ته ضرورت نه پیدا کوي یعنی مریض په روان درمانی باندې کیږي هغه مشکل چې د تې ابسوردګي یا ډیپریشن پیدا کړی ده په هغه باره کې لده سره خبرې کیږي هغه د خبرو په ذریعه ورته د الکیږي مو په سيتروانی روختون کې د روانشناسانو ډیپارټمنټ لرو هلته نارو په هفته کې یو ځل غوړه غوښتل کیږي یلته سره جلسه نشي هغه د په د کوم مشکل لري د هغه باره کې لده سره خبرې کیږي دته یو ښه صحیح لار ورته خول کیږي د کوګنیټیو بیهیویرل تراپی ورته وایي یعنی هم شناخ لغه مشکل چې دی لري لغه شناخ ورکول کیږي دته د یو غلط فکر کوي په هغه باره کې مګر د هغه فکر ته تغیر ورکول کی صحیح لري ته راغی کی او بل رفتار دي د سکوم رفتار دی لري مثلا بعضی خلک دي خودکشي افکار لري د رفتار ته باید مریض تغیر ورکول شي بعضی خلک دي سکار نه کوي زما کارت له لاس نه کی چې دا دی ودی ما ډیپریشن یو علامه ده دغه تغیر ورکول کی یعنی روانشناسان چون د متاسف په وطن کې ډیر کم دي او دغه وجه ده چې رواني ناروغي ګراپ ولځي
ډیر زه ته مننه دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زو او دونکو ته ډیر اوریدونکو هم په لیکه کې دی او غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي یو اوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام زان راو پیژنې
خیر چې مننه متولای مده میوان د څخه
متولا خان خرغ لای خبرونه ته جوړ خپګان په اړه غیږو مهرباني
خوان خیر چې تاسو او استاذ ګرانه ملمت سلامونه تسلیموم
سلام
و بعد پوښتنه لرم.
ښه، مهرباني.
زما خپل زه تقریبا د پنځه دېرش څخه بیا د اته دېرش کالو تر مابین انشاءالله، و زما ښځه تقریبا د پنځه ویشت کالو په عمر کې به وي. اوس مطلقه ګرم او یو د چیرې خفګان او یو داسې څه فرد که دا اوس لنډ ساجره اخلم د ورور واده دی دی و هغه د معذرت په دغه باندې اسات باندې وکړي غوښتل. نو دا اوس اوس فلاله تقریبا ماښام کې واده دی بل ځای ته وړي. اوس دې کې دا سبدایي ده دا وایي چې ورته ورسم هلته هغه ښځه بېچارهګي خو نه مایوسه ناسته ده او دا خفګان زه نه کولی. دا ما ته ډېر سخت حتی بل فشار باندې راشي بله قدر بوج باندې وکشي دغه زړه یې په دا ګوګل کې تقریبا د دې د قوله څخه چې ځایېږي هېڅ د یو مازې ثانیې دغه ام نه لري، برداشت ام نه لري. اخیر مشکل بار اتا داس دی شپه کې اوم دا چې یو پیښه سوي په څه کې سودا ام باندې سي ولې ته اقتصاد نه ولا سودا باندې سي دا تعلیم د برخې ته شکر سپه یو په وګو باندې اندېښمنه چې آیا دا به څنګه دی د دې آینده په څنګه سي څنګه باندې سي ولې څه دی نو پرانا کې دې څه پیدا ام تا مشکلات کې نو
څه دی دا نارو خوب څنګه ده
خوب ام وګورئ چې اندېښنه باندې سي ویدیا د زوی د اکان وی د څه د څه سوداګر رقم ام دې څه کوي
سید ګرور سوال دی بخښل
مېرمن یو څه
دا غرور ته باید وویل چې دغه ناروغ سي د کوم دغه ریسورس دغه مشکل ورته پیدا کړی دی یا د نارامي ورته پیدا کړی دی یا دغه ترس استراب ورته پیدا کړی دی په دې باره کې د ناروغ سره خبري وسی د دې اطمینان ورکول سي کوم تشويش ته لري دغه باره کې دا صحیح نه ده یعنی خبري دی ورسره وسی او په زمن دې کې دی ل یو د اکلی واسبیل متخصص سره مشوره وسی چې چیرته د دوا ضرورت یو هغه په صورت کې دوا ورته توصیه کی.
بله جرمن ډاکټر صاحب، راځو یو بل مسلې ته. ځینې خلک په یو ډول وسواس یا تشویش باندې اخته دي، د وسواس او ډیپریشن ترمنځ توپیر شته تړاو شته؟
اکثر وخت د وسواس په موجودیت کې ډیپریشن رامنځته کیږي، یعنی وسواس دې باعث ګرځي چې ډیپریشن رامنځته کی. وسواس عبارت له افکاری تکراری و مزاحم کننده، یعنی مریض ته بار بار په ذهن ته فکر ورته راځي چې هغه په منطقي دلایلو زده له ذهن نه نسی لیرې کولای او دای مجبور کوي په هغه کار باندې سدای وکي. مثلا مریض دا فکر پیدا کیږي چې نمال اسونه نه دی پاک، دا فکر بار بار ځین تر ځهالان کې د لاسونو پر منځلي دي، خدای بل اخره په دې باندې مجبور کوي چې د لارس بیر تخپل لاسونو ووینځي. دا وسواس خدغه وسواس بل اخره د زړتنګي او د جوړ خپګان سبب ګرځي په اخر کې. تداوی تقریبا د دواړو هغه وخت چې مول روان درمانی او خپل دوا دی ابسوردګي د دواړو یو دوا دی وسواس، یعنی کچیر یو سړی وسواس او ابسوردګي دواړه ولري په یو دوا باندې دواړه مرزونه
د رمن د وسواس په تړاو به بیا هم تاسو نه ځنې پوښتنې ولرو. اوس زو د اوریدونکو پوښتنې اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د دې محترم ډاکټر صاحب سلام علیکم. ما یو مریض لرم، عمر یې 25 کاله دی او دا چورتونه وي او ځای په ځای نه ستوي چې اخره مینا نه لګېږي چې چا سره کېني چې ځانته ځانګړی ناست وي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه لرئ دي؟
کار ته زړه کېږي که نه کېږي؟
کار ته زړه نه کېږي. د کار سره اصلا د چا سره جوړم نه ده، د کار سره یم جوړه نه ده، خوب یم کم دی.
د څونه وخت راځي دا تکلیف ورته پیدا شوی؟
یو کال یو کال درې میاشتې دغه وخت کېږي.
یو شی باعث دې سوسی دا مشکل ورته پیدا سو کو د څه خود به خود ورته پیدا سو؟
نه دا دې واده چې وکوي واده نه دغه تکلیف
د واده نه څونه وخت بعد ورته پیدا سو؟
بس یو لږ پنځه لسو ورځې بعد ورته پیدا.
ښه سید ابرور، سید سوال
مکور
سید
شرکت سمی
بنیم دا امرور لکه وقت سما ویلو مال پزوان که کم وقتی تحولات را منستسی واده کول یا طلاق یا دی دو زوجینو یا دی میراو دی خزی تر ما بین ترمنز یو ملکی دل او دی اقتصادی یا مالی تاوان کول پزوان که یا دا پا ناگهانا یو زیت مهاجر که دل دا غطول یو مشکل پا وجود باندی راولی سی اغلا دری لی درومی اصف پا دنین دنین که چیری دی هغا شل وجه دا مشکل رامان سوزو دیتا مو اجسمن دزاردر وایو یا اختلال انتباقی وایو دی مریض تا با پسنگ دی تداوی که مریض تا باید لدغا سی دا زور ریګزنی دا مشکل چې د پیدا سوی ده د دې د پزوند کې یو تحول راغلی ده په دې باندې باید لمر سره خبري وسی او خصوصا هغه کورنۍ باید خبري وس مور پلار باید خبري وسره وکړي یعنی ځوان د دې هغه عادي حالت برته بوجي لکه کوم په کور کې د ځوند درلود هغه عادي حالت باید او د دې خسرګنی سره باید مشوره وشي چې تاسو له دې سره هغه چلند کوي لکه کوم مور پلار په کور کې ورسره کاوه نو تر ډیره پرې به ان شاء الله دې مشکلات حل شي
ډیر زیاته مننه دوستانو یادونه کوم چې نن په پروګرام کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم زموږ ملمه دی او ژور خپګان په تړاو غږیږي په لوریدون کې تورزو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
سلامونه نیکی هیلی خورجان تا تا و جنابی ډاکټر صاحب تا وای مستور خان رواني مدنین رهار ولایت څخه
روان صاحب خرغ لای خبرونه تا نن ژور خپګان پړغیږي تا سره که پختنه مهرباني
مننه خورجان ډاکټر صاحب پختنه را یو سنگیر اطلار میره دسی دغه تکلیف هم لري سری کوم ته تکلیف هم لري خو دا اوس کمزور شي او خیل دسی خبر دیخی دا دماغ ته طرح رسیدلې ده مې د ډاکټر ته په دې باندې یو نیک مشوره راکې چې کوم رواني ډاکټر ته وو چې یو څه پروګرام وکړو
اورور عمر یې څومره
ده نن یو اړتیا دي چې د سچاپر راغلي وي واري نن بیا د سیو ارزلي برزلي خبرې کولې په خبرې سر نه خلاص
عمر یې څومره ده اورور
عمر یې تقریبا 35 کال وي یا بیا
ښه دی لوړ فشار دی ویني د لوړ فشار مشکل خونه لري
نه 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 اوس په خب مشکل که و نه بس دغه چې دغه آخري تکلیف هم لري د سیاسار غوند لري هغې سره بس کله بېخي لږ د ګېره وځي داسې
ښه جنګونه منګونه کوي اوس که
نه نه جنګونه نه کوي
خبرې ګډوډ
خبرې ګډوډې دي یو خبره تهبانې لس وارې کوي
ښه صحیح ده ورور سپارم دې وخت
او بالکل خبرونه سره اوس هي ډاکټر صاحب مشوره درکې مې راغلی جوړ
یو ناروغي ده مو ډیلیریم مرتوی وایو یا سرسام مرتوی یو ناروغي ده چې هغه اکثر او خاط دی داخلي د امراض ولا وجره منستکی یعنی که چیرته دی یو سړی په بدن کې یو داخله مرض موجود و سیږي مثلا شکر د خپل شکر یو رواني مشکل را منسته کوي چې هغه ته ډیلری مویل کې په کې د مریض شعور مختل کیږي مریض تقریبا په ورځ کې څو ځله خکیږي او بیرته هغه حالت زی مریض څوک نه پیژني ګډي وډي خبرې کوي په ورځ باندې ډیس اورینټیشن یعنی په وخت په مکان او په شخص کې د مشکل پیدا کوي نه پیژني دا او حتی هزیان و برسا مریض پیدا کوي مریض باید غیبی شان وینم غیبی اوازونه پس غوګونو باندې اورم دغه په دغه عمر کې دا مرض رامنځته کیږي یعنی د شپېتو په هر عمر کې رامنځته خو زیات پس پینګیرو کې رامنځته کیږي دا ناروغي خطرناک ناروغي مرته ویلی سو دا ځکه چې دا د داخلي دي امراض په دغه کې رامنځته کیږي یا کوم مخ یو انتانی مرض موجود وو سی یعنی د انتاناتو کچه لوړ شي په بدن کې دغه ناروغي دي تبل وجره مسکی د لوړ فشار له وجره مسکی یا تایرویدیزم یا د جاغور د ناروغي له عمله را مسکی یعنی دا تاسو باید د ناروغ یو ځلې د داخلي له ډاکټر سره یو متخصص سره تاسو باید مشوره وکوي معاینات باید وسی او خپل دغه ډلریم د رواني ناروغي به بیسکم را مسکی خو هغه ډیر کم وي یعنی زیاتره وخت داخلي په بیسکم را مسکی متاسف د داخلي له یو متخصص سره مشوره وکوي دغه ناروغي یو څه خطرناک غونډه ده
ډاکټر صاحب محترم به هم د ژور خپګان په تړاو به یو څه معلومات ورکړي له ماشومان سره ناوړه چلند او زور زیاتې په لوی عمر کې څومره د ژور خپګان یا ډیپریشن لامل کیږي
د خپل د انسان دغه د ذهن ستدبی برخه لري یوه کانشس یا شعوري برخه ده، بلې ان کانشس یا غیر شعوري برخه ده. او د دغه دوه برخو تر مابین ارتباط به د سب کانشس اریا په مابین به د دغه دوه تر مابین ارتباط ساتي. یعنی کچيري یو ماشوم له کوشنيوالي څخه هر چی چې دی په غوګونو باندې اوري، هر در افشار چې له سره کیږي، هغه د په غیر شعوري ساحه کې ذخیره کیږي. یعنی په مرور د زمان سره دغه سسی دلی دلی دی پزون کې سي تجربه کړی دی، هغه کچيري حوادث وي، بد پیخي وي، بد چلند وي، دغه د په غیر شوري ساحه کې ذخیره دی، تیار پراته دی. یعنی د وخت په تیریدو سره دغه غیر شوري ساحه شوري ساحه تر تاثیر لاندې راولي، او د په شوري ساحه کې کوم وخت دغه شیان رامنځته سو هم هر نه رواني ناروغي سي، خصوصا د شخصیت ناروغي سي، دغه جن رامنځته کیږي، ژور خپګان جن رامنځته کیږي، سایکوز یا د جنون یا د لیونتوب ناروغي زر نمزده کیږي. یعنی هر ناوړ چلند، هر کم چلند چې د ماشومان سره کیږي، دا د په روح روان باندې تاثیر کوي، دا د په حافظه کې ذخیره کیږي، چې په آینده کې دا بار بار بیا د تکراریږي. دغه تکرار باعث دی یو رواني ناجوړی، ژور خپګان، استراب یا یو بل رواني ناروغي سبب ګرځي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو اوري. زه یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
الو،
مهرباني، ساسي غږ راځي، ځان هم راو پیژنئ.
ما احمد اسلام زراعت خوستم از گشتم.
بفرمایئ.
ما خودم دکتر صد مې کې پښې یک ډاکټر روانشناس آدم بره. ما خودم اینه مولا نیتور هستم کې بیخی نکت کسه دلم مشغب بزنم، موضوع دیگر دوستا دیگر شاو تا بغیر خو ما پوره نمیشه، وجودم کلش درد میکنه، تک تک و جو جو سم کتی کسه دلم نمیشه که بشینم، خوراک ندارم. این دوای اعصابم که مخورم مال پیش دکتر اعصاب رفته، تقریبا 25 میلی گلیم داده، اینه ای گلیم سر خلاصی سه دانه مونده. اول ایرون مونده که ما چی رقم کنم، من میشم تو خفه و جگر خون و درد سر و غمای کل دنیا باش مونده.
خب چه وقت میشه که تکلیف پیدا کنی؟
والا تکلیف از قدیم ما داشتم، خب سر خودش هم گفت مال سر خود نقدر بوجه آورده که ولی یک دل قرار میرم پس دیگه نیم تو مونده و علاق پس من دم خانم مستم.
خب سیس برادر، سوال شما گرفته شد دی... د دا ورور وای چې زه کارت مې لاس نه کیږي، د ژوند خوند نه راکوي، د خلکو سره ناسې خوند نه راکوي، او همیشه جګرخونه پریشان یم. دغه نښې نښانې د ژور خپګان یا ډیپریشن دی. د ورور کولی شي چې له داسې خلکو سره کینی ناسې پاسته ولري چې هغه د ته ښه مشوره ورکړي، دغه مشکل چې دی لري د دې په باره کې د سره خبرې وکوي. او که چیرته دی کولی شي صحت رواني روغتون د افغانستان پر سطح غټه شپخانه د کابل کی دلته موږ د روانشناسانو، سوشل ورکرانو او د رواني ډاکټرانو بخښنه لرو که چیرې دلته مراجعه وکوي. ان شاء الله تعالی دلته بل د سره هر همکاري سي لازمي ورسره وبسي او مرض به مالي شي.
بله ډاکټر محترم، کوم کسان چې په رواني ناروغي وخت دي، کورنۍ او په ټولنه کې باید چلند ورسره سره ولوي؟
چلند ناروغي د رواني ناروغانو سره ډیر ضروری دی، ډیر اړین دی. وخت ما وویل ما فیملی ترافي، یعنی مو کورنۍ د هغه ناروغان سي یو مشکل لري، رواني مشکل لري، د هغه کورنۍ ته روان درمانی یا سایکوتراپی یا ارواپوهنې ورته کوو. یعنی هغه ته د مریض په اړه کې معلومات ورکوو چې دا څنګه مرض د څنګه په وجود راځي، د کوم لاملونه د دې باعث ګرځي چې مرض شدت پیدا کوي، کوم لاملونه چې مرض ورسره خواله پیدا کوي. یعنی په مجموع کې حتی په کلی کې باید د دې ملګرو سره باید خبرې وشي، او ته باید وخودل سي د داسې ناروغي د تاسې په دې باره کې د ته اطمینان ورکوي. یعنی کورنۍ ته باید د سپارښتنه وشي چې هغه مخصوص چلند چې دغه ناروغ سره وړ وي، هغه چلند باید ورسره وشي.
بله ډاکټر محترم، که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د رواني ناروغۍ او د درملنې لپاره یې ځینې مرکزونه جوړ کړي، تاسې په څه نظر یاست دغه مرکزونو د شمیر ډېرېدو ته څومره امکانات لیدل کیږي؟
لکه څنګه چې په افغانستان کې بل خصوص په اطرافو کې رواني ناروغي ډېر لیدل کیږي، نو هر څومره چې دغه مرکزونه زیات سي د رواني ناروغي او په کچه کې به کموالی رامنځته سي. وخت ما وویل چې د رواني ناروغي په شروع کې هیڅ دوا ته ضرورت نه لري، مشورې ته ضرورت لري. نو که چیرې دغه مراکز زیات سي، یعنی مشاورین یا روانشناسان ډېر سي، دا به د رواني ناروغي په کچه کې د پام وړ کمښت رامنځته کړي.
اوس مهال دغه مرکزونه په څه شمیر دی، په کوم برخه کې چې تاسو دندل لري، او څومره اړتیا ده چې زیات شي؟
اوس خو ډیر محدود دی، یعنی موږ د غزنی ولایت وي، غزنی په ولایت کې موږ داسې یو مرکز نه لرو چې هلته څوک ورسي او داسې درملنه یې وسي. یعنی حاصل قیاس په نورو ولایتو کې هم دغه مرکزونه ډیر په نشت حساب دي. که چیرته دغه مراکز زیات سي، طبیعي خبره ده چې د رواني ناروغۍ کچه به کمه سي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. د رواني روغتیا په روغتون کې البته په کابل کې متخصص ډاکټر محمد ګل میم زمنګ ملمدای او زمنګ پښتني جوابوي بلوریزم کې تا ورزو مهرباني وکړې لمړی هم ځان رو پیژنې. سلام
عبد الله اند لازمن ولا
ښه عبد الله خان په خیر راغلی خبرونه ته. نن موږ جوړ خپګان پړغږیګو تاسو سره کې پښتني مهرباني
خورجانی رسیده چې زما تقریبا د وته میاشتې کېږي یو ورځ داسې مانځه باندې ولاړ وم. د مرګ په اړه مې ډېر داسې ژور فکر مې وکړ چې دا فکر نه وروسته دا مانځه کې زما سر داسې وګرځېده، سترګې مې داسې تارکمای غوندې شو. بیا چې کله کور ته راغلم داسې سر مې داسې ګنګ پوندې شو، خو دا یو تشویش غوندې راته پیدا شو چې دا مړ شي او دا څنګه حساب به وشي تا سره او داسې وشي. دغه شیان مې ډېر ذهن کې وګرځېده، خو هغې نه وروسته دا سر مې داسې ګنګ پوندې شو او ګنګ دغه فکر بیخي زما د ذهن نه یو ثانیه کې هم مثلا خواته نه تله. همداسې ډېر دوام یې وکړ او چې وخت نا وخت داسې ذهن ته مې راته چې اوس مړ کېږي، اوس به څنګه شي اوس څنګه نه شي. هغې نه وروسته دا سر ګنګ سیت مې ډېر شو او بیا ډاکټرانو ته مې مراجعه وکړه. هغه سیات رواني ته هم لاړم، کابل ته نور عصبي ډاکټرانو ته هم لاړم. داسې دوا دا شانې راکړه، خو دا دوا خورم مثلا اوس لږ ښه یم. پخوانه چې ډېر سر مې ګنګ سېده، اوس همداسې سر مې کله ګنګ شي هغه نه وروسته دا خفګان او دا شی مې ډېر زړه مې تنګ شي.
وروره ستا عمر دې څو کاله؟ یو ناروغي متاثر پانیک ډیزارډر ورته وایي. که چیرته مریض ته د پتن ترس پیدا کیږي، د زړه ضربان زیاتیږي، حتی احساس دي خپ کېدو کوي، تنفس یې تنګیږي او خوله کوي، لرزه پیدا کوي، یعنی ریخت پیدا کوي، مریض وایي چې زه مړ کېږم نور، داسې یو د حملې په شکل ورته راځي او دا په ضرب دي لسو دقیقو کې اوج ته رسیږي، یعنی اراض شدت پیدا کوي، بعد له هغه بیرته اراض کمیږي. که چیرې دغه حمله په یو وار باندې موجوده، موږ ته پانیک اټیک وایو، د پانیک حمله ورته ویل کېږي. او که چیرې بیا د دغه حملې په باره کې د دوامداره له مریض سره سوچونه موجود وسي، بیا هغه رقم حمله پر باندې راځي، زه به داسې مړ کېږم. د سکیګم د دې بیا پانیک ډیزارډر یا اختلال پانیک ورته ویل کیږي. وروره ناروغي د تشخیص له لحاظ له دغه لحاظ دی روازي ناروغي دی، د پانیک ډیزارډر ناروغي دی، د رواني روغتون ته التبراسي سره روانشناسان سره تاثیر به خبري وکوي. په یوازې دوا باندې مریض 50% کیږي، نو کچیر روان درمانی یا سایکوتراپی ور سره ملګری شي تا مشکل حلیږي. بل ناجی خور یو مشکل بل دلته په تداوی دی جوړ خپګان کې موږ لرو. د موږ تاسو عامه زموږ تاسو دی وطن خلک عامه په هوای نه لري له رواني ناجوړیو څخه، یعنی بعضی ناجوړی موږ تاسو لرو. اوس د خپل د میډیا تکلیف یو سره لري، په شکل دوامدار دی میډیا تکلیف لري، میډیا درد لري، د هایپوکاندریاز ورته ویل کیږي، یا وایي زه قلبي تکلیف لرم، یا ورته د مالنګي یا ملا می درد کوي. الانکه هغه سیلته وکتل چې مایناتي اوسې میډیا ته اندوسکوپی مې دې ته ورته وسی، هیڅ مشکل دی نه لري. دا اساس یا بنیاد دې نه جوړی سي، دا رواني ده، یعنی پر رواني بیس کې ده. ولې د مختص خلک عامه په هوای له رواني نه جوړی سي ډیر کم ده، یعنی روانشناس دې تر اوسه پرې پیژنې نه سي. روانشناس څوک ده؟ نو که چیرې دولت د رادیو لاري د ټلویزیون لاري لکه دا ستاسو سي برنامه نه ولیدا دا خبرونه زیات سي، عامه په هوای په خلکو کې زیات سي، او دې پر ځای دې سي ورسي و داخله ډاکټر ته، ورسي مړه جو کوي روانشناس ته، یو رواني ډاکټر ته، دې مشکلات کې به ډیر کم خرمنست شي.
ډیر زیات مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري د خبرونه هم ورسته برخه ده. تاسو هم کولای شئ چې په دغه برخه کې برخه واخلئ. رضوی بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. مهرباني لومړی هم ځان وپېژنئ. وعلیکم السلام. په بخښنه سره چې د غورور اړیکه پرې شو لمن سره بل اوریدونکو ته ورځو. مهرباني وکړئ. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد د خوست ولایت نه تاسو ته احمد درکوي.
احمد خان نن موږ جوړ خپګان پړغه گیګو تاسو سره کې پوښتنه. مهرباني. مهرباني.
السلام ډاکټر صاحب خپل احمد وړاندې کوم. د دې سره ماته نو عمر مې تقریبا 50 کال نه مو او معلول یم او تاسو او ادي خبر باندې تر دې ته هو ساه تر شي د مشکل سره مخ مخ یم سره مخ مخ یم چې دا سی ولا څه په تو غاغو کې زه د ځلکه فکر کوم چې څه مشکل جو شوی دی نه اتمن څه مشکل جو دی ډیر زیات او دماغ مې بور جوړ شي خبر خبرونه سره مزګر شي هیڅ خبره هم نه خو مو سره ډیر نه پیدا شي دا تا
څونه وخت کې ګره تکلیف ته پیدا شوی
یا تقریبا ډاکټر صاحب دا څو کول دا تقریبا زلره نه واچو ځنه خو تر شي وا چې زه چوبدان نردلې دا څه تصور کله کوه نو په ما او
څه هغه پیکر هغه پیکر یا دی ځین کې درځي
ډیر راته هم کې تاسو تصور کله کله وشي ان کدا سي چوبدنه وشي انتظار وشي بیرته زه غته خپل ځون ته غویر کن تکرار ور کن چې دا شي ای تصور ده نه دا درې مشکله یو دا چې مو ته کله کله دا سي تصور شي بل دا چې غوسه ډیر چې باغ خبره نه پور
سید ور سوال سوال دی وخت
مهرباني دا ور سره دی او تاسو به جواب ورکړئ. مهرباني وکړئ.
دا ور ور وایي ماته د سیلې 14 ورسره د مشکل پیدا شوی د بیا غلطم په ذهن کې بار بار راګرځي او اوس موږ سره تر ازي او خپایم پریشان یم او مترس لرم چې بیا به د سپې کوونی شي د پی ټی اس ډی وایي پوسټ ټراماتیک سترس ډیزارډر یعنی وخت کې یو بعد پی کې څوک تیر کی کچيري هغه پی کې اراز ولایم په مریض کې لوي مسی بعد په دوامدار شکل باندې موجود او د بایس د دې کوسې د په شغل کې تغیر راوس یعنی یادې د پروابطو کې د په اجتماع کې تغیر راوس د تم پی ټی اس ډی وای یو ترسوند یو مرز ورته وای دا ورور دی وای ز په غوسه کې کوم اول دغه د غوسې لامل سي د په غوسه کوي د غوسه نه کوي د اول د ارزیابي کې سي دغه شی سي د په غوسه کوي دا قابل د غوسې ده کنه ده اول دی باید دا سنجس له ځان سره وکوي یا د پریشانی ور ده کنه ده د دې چیش په اړه کې فکر کوي او بل دغه مرض په اړه کې د یو روانشناس سره یا د یو رواني ډاکټر سره مشوره وکوي په زم په څنګه دی دوا کې مریض ته باید سایکوتراپی روان درمانی موسی ان شاء الله مشکل به حل شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم. یو نوې ستړنه شوې د سی ویل کې چې د فیسبوک زیات شمیر کارون کې هم په جوړ خپګان خته کیږي تاسو څه نظر دی؟
فیسبوک یا انټرنیټ ابسیشن یو ناروغي ده اوس د نوې د اختلالات رواني په امراض کې راځي. دا یو مرض د خپل فیسبوک یعنی وسواس فیسبوک دا خپل یو مرض ده. نو کچیر یو سړی فیسبوک کاری بیل خصوص د متاسب ټولنه کې علمي کچه ټیټه ده یعنی په فیسبوک کې متاسب داسې شی نه ویني اوسې په باندې یو سړی خوشاله اوسي یا د جنگ خبر وي یا د انفجار خبر وي یا بل د بعضی قومي تعصبونو خبر وي نو دغه شانس څوک ګوري همیشه پر روان باندې دا منفي تاثیرات لري. نو دا خپل باعث دی ابسوردګي د ډیپریشن ګرځي. نو د فیسبوک منوالو ته جمع توصیه ده چې خپل وخت په توشنه باندې ضایع نه کی او کچيري اړین شي ته ضرورت لري لاغه بخیر فیسبوک استفاده ونه کی.
ډیر مننه که هم زخلی راوړون کی چې غواړي په خبرونه کې برخه واخلي خو خبرونه کې وخت کم لرو. ډاکټر صاحب بحث برټول کو دا برته وی چې جوار خپګان د مخنیوي لپاره باید څه وشي.
د زوار خپګان د مخنیوي لپاره لکه مخکې سیمه اول باید د دولت په کچه باندې یو عوام خلقو ته د دې ناروغي په اړه کې معلومات ورکول سي چې کوم ملاملونه د زبر خپګان په وجود باندې راوړي او زبر خپګان څنګه رامنځته کیږي دغه په اړه کې باید عامه پوهاوی باید زیات سي او په زمن د دې کې د روان شناسانو یا د رواني ناروغیو مراکز باید زیات سي او هغه خلک چې په رواني ناروغیو بالخصوص په ژور خپګان باندې اخته دي هغه باید تداوي سي چې په آینده کې د اولادونو په کورنیو کې دا وخت چې ما وویل ما ویل یو جینټیکي فاکتور ده نو که چیرې دی په ژور خپګان اخته وي اولادونه یې په دې دغه باندې اخته کیږي او بل مهم شی دا د فقر وخت چې موږ تاسو وویل خپل فقر د ژور خپګان سبب ګرځي که چیرې کار پیدا شي په خلکو ته مشغولتیا مشغوله وسی کی نو دا خپل د ژور خپګان یو تداوی ده او بل په زمند کې دغه جنگ او دغه شان خپل د ژور خپګان لاملونه دي یعنی هر څوک چې دا خبره اوري په میډیا لاره اوري په خپل سترګو باندې ویني د خپل په ژور خپګان باندې ته هم پر د روان روان باندې تاثیر کوي د ژور خپګان سبب ګرځيږي او خپل ورزش کس یو څوک منظم د ډول باندې ورزش وکوي او ځان مصرف وساتي د ژور خپګان اراز پکې کمیږي
ډیره زیاته مننه دوستانو خبرونه چې ژور خپګان ته ځنګړی شوی و هم د غلطه پای ته رسیږي یادونه کوم چې په پروګرام کې په کابل کې د رواني روغتیا پروختون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم زموږ ملمو ډاکټر سب سمیم نړۍ
مننه تاسو
او لیدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونه مه هیروئ زموږ د الله پامن
کان شمال بدی پر زہرا ورے گم جانا